سالی با مطالب تازه با شماست.
سالی صاحب من ستار فروغ تا سیستر مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه د پایل راپور مده چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. نن د شنبه ده، د چونګاښ سرطان اوله د جون میاشتې 22مه. په پایل کې له قسیم سولمن نه خبرونه اوري.
لومړی هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. اجرایي ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په فعالیت پیل وکړي. په هلمند کې د داعش ډلې قمندان او 15 غړي وژل سوي دي، او د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې د پالمیرا په ښار کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. د هم بشپړ خبرونه. اجرایي رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړې. د اجرایي ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات سوي دي. د بیان له مخې د اسپانیا سفیر خوان خوزي روبیو دی اورکیا په دې کتنه کې وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې مالي مرسته کوي. د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د موافقې له مهمو برخو څخه و. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څو اونۍ مخکې د ولسمشر له حکم سره سم جوړ سو، خو د راپورونو له مخې په حکومت کې دننه د خپلمنځي اختلافاتو له کبله تر اوسه عملي کار نه دی پیل کړی. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. ولسمشر غنی ویلي چې له دې پیسو څخه به د ملي امنیت د روغتون د کیفیت په شیګنه او د نوموړي ادارې د کارکوونکو د سم علاج په برخه کې کار واخیستل سي. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره سوي بیان کې راغلي دي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ملي امنیت له روغتون څخه د لیدنې پر مهال کړي دي. ښاغلي غني همداراز د روغتون ډاکترانو او نورو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د ناروغانو د علاج په برخه کې له ټولو لازم امکاناتو څخه کار واخلي. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د داعش ډلې قمندان او 15 نور غړي وژل سوي دي. په دې ولایت کې د 215 میوند قول اردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د یکشنبه په ورځ د داعش ډلې قمندان مطمئن په شمول شپږ تنه هغه مهال د ملي اردو لخوا وژل سول چې غوښتل یې په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر ځینو پوستو بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي د برید پر مهال د دوی ټولو جسدونه او دوه ملک کلاشینکوف د جنگ پر میدان پاتې سوي دي. د ملي اردو چارواکي وایي په دې نښته کې د افغان پوځ سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. د پروان پوهنتون یو شمېر محصلانو پرون مظاهره وکړه. د محصلانو چې ویلې د پروان پوهنتون په لیلیه کې د ستونزو له کبله اعتراض کړی، د کابل پروان پر لویه لاره د موټرو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره بند کړ. یو محصل چې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
د لیلی مشکلات زیاد وجود داره، گرمای تابستان است و همچنان غذای کافی وجود نداره.
دیوی په لیلی کې خورا زیاتی ستونزې لرو. د اوړی ګرمۍ ده، په کافی اندازه خواړه نسته، خونې ډېرې تودې دي، په روژه کې پکې نه لرو. زموږ هیله دا ده چې په روژه مبارکه کې پوهنتون رخصت کړي او له روژې وروسته درس راکړي او ازموینه واخلي. د پروان پوهنتون رئیس غلام داود بها د معترضانو د شکایتونه بې بنسټه وبلل. ښاغلي بها ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو د قانون له مخې دې محصلانو ته رخصت نه سي ورکولی. د فرانسې د بارني چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلې مهلت چې د جون وروستۍ نیټه ده ترلاسه سي او کنه. لورن فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې ویل چې موږ باید پر خپل اوسنی دریځ کلک ودرېږو، ځکه ټول شان روښانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هر موافقه چې کېږي باید پخاو ثابتوي. ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکسمبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږو لوی قدرتونو متحده ایالاتو، چین، روسیه، فرانسې، بریتانیا او جرمني دغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونو غواړي د ایران اټومي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای سي محدود کړي، خو تهران وایي چې اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وای اسلامي دولت ډلې یادایش د پالمیرا د مرکزی شهر په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرونو ویل سمدستي څرګنده نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی شهر د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وه. د ده په وینا پوځ به ښایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درو ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه 11 کسان پکې وژل شول. د سوریه د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم تایید کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا کې چاودیدونکي مواد ایښی دي او ویلی دی چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل سوی دی. داعش ډلې پالمیرا ښار په مې میاشت کې ونیوی. په پام کې دی چې نن د یونان صدراعظم الکسی سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یو موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 300 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر جان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. یونان که د روانې میاشتې تر پایه له نړیوالو قرضه ورکوونکو سره د پیسو نړیوال صندوق د 1.5 میلیارد یورو پور په اړه یو موافقې ته ونه رسېږي نو د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ کېدای سي. اروپایي کمیسیون د پیسو نړیوال صندوق او د اروپا مرکزی بانک لیوالتیا نه لري چې د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د مالی مرستې پیسې وسپاري ځکه غواړي چې دا هیواد له هغه مخکې اقتصادي اصلاحات عملي کړي. او د الجزیرې تلویزیون چینل یو خبریال ته د جرمني په یو محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وسو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پاتې کیږي. د برلین د لوی څارنوالۍ یوه ویاند پرون وویل چې احمد منصور به راتلونکې اونۍ د ده د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې واوسي. الجزیره چینل وایي چې منصور وړمه ورځ د مصر د حکومت لخوا د ده د نیولو له حکم سره سم د برلین په تیګل هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول سو چې غوښتل یې دوهې ته ولاړ سي. د تلویزیوني شبکې د جرمني له حکومته غوښتي دي چې دا ژورنالیست سمدستي خوشي کړي او ویلي دي حکومتونه باید پرې نږدي چې د مصر د حکومت د مطبوعاتو د ځپلو په یو وسیله بدل سي. د قاهرې یوې محکمې منصور په 2011 کال کې د یو مدافع وکیل چې نوم یې نه دی یاد سوی د شکنجې په تور په غیابي محکمه کې په 15 کاله حبس محکوم کړی. الجزیرې او منصور دواړو دا تور رد کړی دی. مصري چارواکو د الجزیرې پر دې خبریال تور لګولی چې د اخوان المسلمین د ممنوع ډلې په ګټه یې تبلیغ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. ملګرو ملتونو له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان مدني ټولنې د ولسي جرګې د کاري مودې له دوام سره مخالفت څرګند کړ.
د ملي وحدت د حکومت رئیس او د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د انتخاباتو چارې برابرې کړي، دغه ولسي جرګه ړنګه کړي.
دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د کندز چاردره ولسوالي ونیسي. په ننګرهار کې تر لس ورځني ځنډ وروسته برېښنا بېرته یاده سوه.
موږ تخنیکی ټیم په څلورو نیم بجو باندې کار پیل کړی. د عوارض درې ځایه تخنیکي عوارض پیدا شوي.
په کراچۍ کې ګرمۍ شاوخوا 130 کسان مړه کړي. د ترکیې ولسمشر په دغه هیواد کې د دویم ځلې انتخاباتو د کیدلو خبرداری ورکړ. د ورکو اجزنه د لټ پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشرتابه هیئت پرون په دې اړه له ښاغلي غنی سره بحث وکړ او سلا مشورې ورکړې. افغان ولسمشر تر دې مخکې ویلي وه چې د یوې میاشتې په بهیر کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان سي. د موضوع تفصیل له احمد تکل ناوري.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل، د انتخاباتو لګښت، د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او پر انتخاباتو د خلکو اعتماد هغه مهم مسایل و چې پرون د ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په کتنه کې بحث پرې وشو. په ارګ کې دا کتنه د ولسمشر غنی د غوښتنې له مخې ترسره شوه. جمهوري ریاست وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو چې د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې تجربه لري د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل چې یو پکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل و. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
تاکید کردن که یک زمان مطرح شوه یک زمان گفته شوه.
دوی ټینګار وکړ چې باید داسې یوه نیټه اعلان شي چې عملی وي، خلک اعتماد وکولی شي او ډیر ونه ځنډیږي. د هغو لخوا کومه مشخصه نیټه یاده نه شوه چې باید انتخابات پکې ترسره شي، ځکه چې دا بهیر افغاني دی، مسؤلیت د افغانستان دی او هغو خپلې مشورې د هغو تجربو پر بنسټ چې لري یې واورولې. ولسمشر غنی د ولسی جرګې د کار د دوام لپاره سره په یو وخت کې وویل چې په راتلونکي یو میاشت کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو همداراز افغان ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د یو ځانګړي میکانیزم له مخې په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ښاغلي غنی هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه څه چې افغان ولسمشر په ډاګه کړه دا و چې افغانان د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، غواړي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي او د رایې ورکوونکو لپاره د منلو وړ وي. په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې یوه مهمه برخه وه. د ملګرو ملتونو د ادارو مسؤولو چارواکو له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په مهمو څوکیو کې مقرری ممکن دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په انتخاباتي نظام کې هر راز اصلاحات په د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو بنسټونو د وړاندیز او د خلکو له موافقې سره سم راځي. جمهوری ریاست له دې مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړتیا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځنډ یو علت بللی. د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې د دیر شو او شپیتو ورځو ترمنځ موده کې ترسره شي. د اساسي قانون په درې اتیا ماده کې همداراز ویل شوی چې د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان تر وخته د وسنۍ جرګې د کار د دوام خبر ورکړ.
ومردل چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. دا په همدې حال کې د افغانستان مدني ټولنې د ولسی جرګې د کاري مودې د غځولو په اړه انتقادونه کوي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې غځېدل غیر قانوني کار دی او تر دې وروسته د دې جرګې فیصلې مشروعیت نه لري. تفصیل د حمید هارون عثمان په راپور کې.
د ولسمشر لخوا د یو فرمان په ترڅ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې د یاد جرګې د کار د مودې د غځولو په اړه د انتقادونو په دوام د مدني ټولنو فعالان هم خبرداری ورکوي چې د دغه مجلس د کار په دوام سره به دوی د حکومت په وړاندې سخت غبرګون وښیي. د مدني ټولنې فدراسیون وایي چې د اوسنۍ انتصابي ولسی جرګې کار غیر قانوني دی او د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل هم یوه دسیسه ګڼي. د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاری ازادۍ راډیو سره مرکه کې ویل چې وسنۍ ولسی جرګه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او که کار دوام وکړي نو دوی به د ولسی جرګې دروازې بندې کړي.
د ملي وحدت د حکومت رئیس او د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د انتخاباتو چارې برابرې کړي، دغه ولسی جرګه ړنګه کړي، کنې بیا به ملت خپله تصمیم نیسي د جرګې د دروازو د بندولو. د دوی په وړاندې د منظمو جدي او منسجمو مبارزو په خاطر به راپورته کیږي او د دوی د استبداد انارشیو په وړاندې به مبارزه کوي.
د جوزا په 9 نیټه ولسمشر د یو فرمان له مخې د ولسی جرګې کاري موده د دغه جرګې لپاره د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې وځنډوله. په داسې حال کې چې د اساسي قانون له مخې د سرطان په لومړۍ نیټه رسمان د دغه مجلس پنځم کاري کال پای ته ورسېدو. د ولسمشر لخوا د ولسی جرګې د کاري مودې د غځېدو په اړه په خپاره شوي بیان کې ویل شوي و چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. سربیره پر دې د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي، امنیتي او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کړې او ویلي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به اوسنۍ ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسی جرګې هم د تېرې شنبې په ورځ په یوې علني رای ګیرۍ کې د ولسمشر دغه پریکړه تایید کړه. که څه هم چې حکومت ویلي چې تر یوې میاشتې وروسته به د ولسی جرګې د انتخاباتو موده اعلان کړي، خو د مدني ټولنو فعالان غواړي چې تر دې مخکې د دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع وایي د ولسی جرګې د کار دوام په صورت کې به د دغه جرګې کار غیر قانوني وي.
په همغه اندازه چې د ملي وحدت حکومت ستونزې رامنځته کوي، دا یې هم رامنځته کوي. یو مصلحتي حکومت دی، یو مصلحتي پارلمان دی، په مجموع کې یو مصلحتي حکومت
دولت مصلحتي در مجموع.
خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی د قانون پر بنسټ خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه مجلس دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی نشي کولای چې قانوني تشه رامنځته کړي.
د افغانستان ملي وچته قانوني اساسي ده. د مطابق طریق نه ولسی جرګه کولای شي تر څو پورې نوي وکیلان نوي راغلي خپل کار ته ادامه ورکړي. نو دا زه نه پوهېږم چې زموږ جامع مدني څوک دي. دا نه پوهېږو چې دوی د کوم ځای قوانینو باندې خبرې کوي، خو بهرحال موږ خپل کار ته مشروع ادامه ورکوو تر څو پورې چې نوي وکیلان نه راغلي. او خلا د ملک په نفع نه ده، او موږ ته له هر څه نه مهمتر د افغانستان ملي ګټې دي.
که څه هم چې حکومت وایي اوسنۍ ولسی جرګه به د ولسی جرګې د انتخابات د نتیجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي او تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتو نیټه هم اعلان شي، خو خلک وایي چې ښایي تر راتلونکې یوه کاله پورې به هم د ولسی جرګې انتخابات ترسره نه شي. دوی اندېښنه لري چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او تر هغې وروسته د انتخاباتو بودیجه او ترسره کېدل ښایي چې د اوسنۍ ولسی جرګې د کار موده زیاته وغځوي.
ومردل چې د افغانستان مدني ټولنې د ولسی جرګې د کاري مودې د غځولو په اړه انتقادونه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ د ماښام تر او بجو پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي راډیو په انټرنیټ کې واورئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ځینې سناتوران وایي د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې داعش ډله حضور لري او که چیرې دولت یې غم ونه خوري، ښایي چې دغه ولسوالۍ هم د کندز او بدخشان د ځینو ولسوالیو په څیر د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورسي. د ننګرهار سناتور لطفالله بابا پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له دولته غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. شاه محمود شینواری په جلال آباد کې دی له نور تفصیل سره. شینواری صاحب، سهار په خیر. چارواکي څه وایي چې داعش ډله د ننګرهار په کومو ولسوالیو کې زیات حضور لري؟
ډېره مننه سارې صاحب. په ننګرهار کې حکومتي چارواکي دوی خو په لومړي سر کې اول دغه د داعش نوم نه تاییدوي، چې یوه نوې راپیدا شوې وسلواله ډله چې هغه په دې وروستیو کې راپیدا شول او دوی د اماراتو درې سرې جنګونه وکړل. دوی د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې هغه د ډیورن کرښې ته نږدې پدې پرتې ولسوالۍ دي په دغه کې جنګونه وکړل، او د دې دغه حرکت ډېر تېز لاړه چې په اچین سپینغر بټیکوټ کوټ هڅمېله ان سوګانیا اوس په سارک طرف ته دوی هغه حرکت اخواته روان دی او د امارات ډېر سر جنګونه روان دي. په دغه سیمو کې دوی خپل ټول بیرغ پورته کړی دی. دغه مسایل موږ د ننګرهار ولایتي ادارې سره هم شریک کړو. خپله د ننګرهار نیو والي سلیم کندزي وویل که څه هم دغه دواړه ډلې چې په خپل منځ کې سره په جنګ اخته دي، دوی ویل چې دا د دوی د حکومت لپاره په خیر دي، خو ویل چې دا داسې یو ګواښ نه ده چې په تشویش کې وي. خو د سیمې خلک او په مجموع کې د ننګرهار خلک دغه په ډېر تشویش کې دي، او دوی وایي چې دا یو نوې ډله چې راپیدا شوله او دومره زین چې دوی په کم وخت کې سرعت وکړه، نو پوهېده چې دې هسنه چې دا به حاکمه شي او ته به سیمې خلکو ته سر خوږی جوړ شي.
بله، شنوارې صاحب، دولتي چارواکي څه وایي چې د دې ډلې په وړاندې دوی څه نظامي اقدامات کړي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې دوی نه وایي، خو په مجموع کې دوی وایي چې هره وسله واله ډله چې د دولت مخالفه وسله واله ډله دوی وایي چې هغه دوی ته یو ډول ځي او پر وړاندې به جدي تصمیم نیسي. نور په دې اړه چې کوم دغه نه دی ورکړی چې دوی مشخصا د دغې ډلې په اړه کوم ځانګړي عملیات چې یوازې په بټیکوټ ولسوالۍ کې چې کله د پوټنه خپاره شو چې له هغې ځای څخه یو شمېر کورنۍ دې ته مجبوره شي چې نور هغه ولسوالۍ پرېږدي او راکړی شي د کوټ ولسوالۍ څخه. نو په دویمه ورځ باندې امنیتي ځواکونو هلته عملیات وکړل او یوازې هغه موانع ماتې کړلې چې د دغې نوې ډلې د خلکو په وړاندې نیولې او خلک دې ته نه پرېښودل چې هغوی کړې وکړي. نور داسې عملیات چې هغه دغه ډله بېرته دغه ولسوالیو څخه پاکه شي، هغه ساحې ترې ونیسي،
ډېر مننه. شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې ومردل چې د ننګرهار ځینې سناتوران وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې داعش ډلې حضور پیدا کړی چې دې مسلې خلک اندېښمن کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د پکتیا ولایت زادو څخه خبرې کوم. زه هلته په ولسوالۍ کې پولیس یم. دا دوه جمعې مخکې مونږ د زادو ته تللو د ګردې څخه هلته په لاره کې مونږ له ښکته کړل، لس نفره په هغې کې دوه نفره یې را شهیدان کړل، هغه یې بېرته را پرېښودل. مونږ نه پوهېږو د دوو ولسوالیو په منځ کې چې مونږ پولیس وژل کېږي به ول کېږي، څوک پوښتنه نه کوي، نه یې دولت پوښتنه کوي، نه یې دا قانونه پوښتنه کوي. ایران دې قانون
حکومت جد جر اقدام نه کی گیزا سکوت.
ازادي رادیو د زینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډیر ژر به افغان ځواکونه د کندز ولایت چاردره ولسوالۍ بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس ازادي رادیو ته ویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیري کندز ته رسیدلي دي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د کندوز چاردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیسي، خو د هیواد په شمال کې یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط جدي اندېښنې راپارولې دي. د بدخشان ولایت د امګان له ولسوالۍ وروسته د کندوز چاردره دویمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو د پیل شویو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د هغوی لاسته ورځي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په ډېر کم وخت کې د چاردرې ولسوالۍ بیرته ونیسي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې مونږ هم پراته یو. یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
ښاغلی امانوای چې دا دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیري کندوز ولایت ته رسیدلي دي. وسلوالو مخالفانو د شنبې په شپه ناوخته له زورورې حملې وروسته د چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز د چاردرې، د فاریاب ولایت د غرماچ او بالامرغاب او همدارنګه د هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ سختې نامنۍ ګواښي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یاده ولسوالۍ د یک شنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. د چارو کارپو اسحاق اتمر وایي
هغه ولسوالۍ چې له امنیتي ګواښ سره مخ دي هلته به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شي. په افغانستان کې د لمیشتو نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغوښتل شي او همدارنګه د په خپل وخت ولسوالیو ته لازم تجهیزات ور ورسیږي. کولی شي په دې ترتیب سره د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي.
د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې سبب شوې چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. خو تل امنیتي چارواکو ویلي چې افغان سرتیري په دفاعي حالت کې دي او توانېدلي دي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
او سم نوریاس نوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
نیشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې تر دې سر لیکلاندې چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د لمنځه تلو له برخلیک سره مخامخ ده. د دې ډلې او طالبانو تر منځ روانو سیالیو ته کتنه کړې او لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له عراق او سوریې بهر نورې نړۍ ته هم ویره خپره کړې او د نایجیریا د بوکو حرام په شان ډېرو سیمه ییزو ډلو د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته چې ځان خلیفه بولي بیعت کړی دی. خو د نېشنل خپرونې په وینا یوې اسلام پال ډلې نه یوازې دا چې د اسلامي دولت ډله رد کړې بلکې په وړاندې جګړې ته مخه کړې ده. طالبانو په افغانستان او پاکستان دواړو کې د خراسان په نامه د اسلامي دولت ډلې لخوا د نوي تاسیس شوې ډلې په وړاندې چې ویل کېږي د طالبانو یو شمېر د ټیټې کچې قمندانان ورسره یوځای شوي دي مبارزه پیل کړې ده. نېشنل انټرست خپرونې په دې اړه د پنځو مواردو یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډله پر طالبانو په افغانستان کې د برلاسیتوب چانس نه لري. لومړی، طالبانو په وروستیو کې د افغانستان په ډېرو برخو کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیولې. زیات بهرني وسلوال هم د دې پر ځای چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي د جګړو لپاره نور ځایونه هم لري او بله هم دا چې افغانان بهرنیان نه غواړي. دوهم علت دا دی چې که څه هم طالبان په اسلامي سخت دریځۍ کې اسلامي دولت ډلې ته نږدې دریځ لري خو دوی په دې توانېدلي چې د دې ډلې د مشر ایدیالوژي چې له خلافت سره یې ډېرو سیمه ییزو سخت دریځو ډلو بیعت کړی په کلکه رد کړي. د نېشنل انټرست خبرونې په وینا دریم علت چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د طالبانو په وړاندې د بری چانس نه لري او هغه هم ډیر مهم دی دا دی چې طالبان په سیمه ییز کلتور کې ژورې ریښې لري چې دا به داعش ته چې د نړیوال خلافت ادا کوي ګرانه پرېوځي چې هغه وسلوال خپل کړي چې د ملي ګټو لپاره مبارزه کوي. څلورم علت هم دا دی چې طالبان په وروستیو کې دې ټکي ته رسېدلي دي چې د شیعګانو په ګډون د افغانستان د اقلیتونو ملاتړ ترلاسه کړي برعکس داعش د شیعګانو په ګډون د نورو مذهبي ډلو غړي ځپي. د نېشنل انټرست خبرونې په وینا پنځم علت چې د اسلامي دولت ډله نشي کولی پر طالبانو برلاسه شي دا دی چې پاکستان به چې د طالبانو اصلي ملاتړی بلل کېږي پرې نږدي وفاداره ډله یې ماته شي او ځای یوه بله ډله ونیسي چې په افغانستان کې به د دې هېواد ګټې خوندي نه کړي. د نېشنل انټرست په لیکنه پاکستان د اسلامي دولت پر ډلې هیڅ کنټرول نه لري او نه غواړي چې طالبان له میدانه ووځي. پاکستان مخکې هم دا وړتیا ښودلې او بیا هم کولی شي چې په افغانستان کې طالبان په پیاوړي دریځ کې وساتي. ګلوبل پوسټ خبرونې هم په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه په یوه مطلب کې په هلمند کې د ملکي تلفاتو او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز د یوې ولسوالۍ د نیول کېدو پر مسئلو تمرکز کړی دی. د ګلوبل پوسټ په وینا شخړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته زیاتې شوې او وسلوال طالبان هم هڅه کوي چې د ناتو لخوا له روزل شوو افغان امنیتي ځواکونو څخه ډېرې سیمې ونیسي. د ګلوبل پوسټ په لیکنه که څه هم امریکایي مشاورین او افغان چارواکي وایي چې طالبان د اوږدې مودې لپاره یوه سیمه نشي ساتلی خو د شخړو او د هېواد په مختلفو سیمو کې د حملو زیاتوالي د امریکا ملاتړې د کابل پر حکومت باور کمزوری کړی دی.
تر لس ورځنی ځنډ وروسته له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تېرې سوې برېښنا مزې وتړل سول او دغو ولایتونو ته برېښنا تېره سوه خو د دغو ولایتونو اوسېدونکي د دې ستونزې دایمي حل غواړي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي له لس ورځو وروسته بلاخره په دې وتوانېده چې د قومي مخورو او دیني علماو پر مټ د کابل د سروبي ولسوالۍ اړوند د اوزبین په سیمه کې ښکېلې خوا ته قناعت ورکړي او پرې شوي مزې وتړي. د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومند د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل چې اوس ستونزه اواره شوه.
ستونزه محل ده، کوم مشکل نشته. موږ تخنیکي ټیم څلور نیم بجو باندې کار پیل کړی چون دا وارث دریز تخنیکی وارث پیدا شوی.
که څه هم سمدلاسه د سونزه اواره شوه، په ننګرهاریانو د خوښي شیبې راغلی. خو په دې ولایت کې مدني فعالان او دولتي شورا ځینې غړي بیا ټینګار کوي چې دا مسله دی په دایمي ډول حل شي. مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولایتي اداره له نغلو څخه ننګرهار ته د راتېرې شوې برېښنا مسله دی په دایمي ډول حل کړي.
دغه ولس ورځې مونږ ډېر پازا کړو. اوس هم زمونږ په والي صاحب دغه دی او په نورو چارواکو دا دی چې دوی دغه ستونزه په لویه کې حل کړي، مرکز ته لاړ شي، د برېښنا ریاست، د برېښنا وزارت سره او د برېښنا شرکت سره دوی سره په اړیکه کې شي چې چېرته کومه ستونزه هغه د منځه ویشي.
بلخوا د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبی الله زمری ازادي راډیو ته وویل هر کال په یادو سیمو کې ننګرهار ته تیر شوی برېښنا کله په یوه او کله په بله بهانه پرې کیږي.
دولت باید کوشش په دې وکړي چې دغه د برېښنا مزي چې اوس د بادپخ د لارې یا د اوزبین د لارې انتقال کړی دی لغمان ته، د لغمان نه جلال آباد ته، دا د عمومي د لارې نه که مصرف هم پرې راځي دا وګرځي چې ځکه چې هر کال کې موږ په دې اوړي په موسم کې دا اوږده شپاله ساعته روژه ده، ګرمي ده، موږ باندې برق قطر ده، زمونږ ښاریان نه اقتصاد ښه ده چې دوی جنراتورونه ولګي، نه توان لري، او دا د دولت د اساسي مکلفیتونو نه ده چې باید خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که څه هم اوس لپاره ننګرهار او لغمان ته د برېښنا ستونزه هواره شوه، د دې مسلې د دایمي حل لپاره د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان په پام کې لري چې د ننګرهار ولایتي ادارې سره او له دې لارې تر ولسمشر خپلې اندېښنې ورسوي تر څو د برېښنا په برخه کې یادې ستونزې په دایمي ډول حل شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خپرونې کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس اتنیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمان اورئ.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې وسلوالو مخالفینو له تېرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو په اعلامیه کې ویل شوي چې پرون د داعش ته یو قمندان مطمئن په شمول شپږ تنه غمهال د ملي اردو لخوا په دغه ولایت کې وشل سول چې غوښتل یې په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر ځینو پوستو بریدونه وکړي. اجرایی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړې. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 1 نیټه ده ترلاسه سي او که نه. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې داعش د پالمیرا د مرکزی شهر په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي. په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یو موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیرې تلویزیونو چینل یو خبریال احمد منصور ته د جرمني په محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وسو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پاتې کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې پاتې یې د ازادي راډیو ډاټ کام.
منصف لغمانی په خپل پیغام کې لیکلي اوسنۍ ولسی جرګه ولسی جرګه نه بلکې د بډو اخیستلو ډله ده چې هیڅ خدمت نه دی کړی. حسنی لیکي هغه کسان چې په کندوز، بغلان او بدخشان کې جنګیږي د حکومت ناتړ له ځان سره لري. روزي محمد له هلمنده پاکستان داعش ډلې ته وسلې ورکوي چې په دې توګه وسلوال طالبان ورک کړي. حکمت الله حماس لیکي د هلمند په نداری ولسوالۍ کې داعش ډله ځوانان استخداموي، هیله ده دولتي چارواکي مخ ونیسي. نخیب الله له نیمروزه ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، ځکه اوسنۍ ولسی جرګې په تیرو 15 کلونو کې د پام وړ کار نه دی کړی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د څمکنیو په عالي لیسه کې تر اوسه موږ د لمانځه لپاره جماعت نه لرو. هیله ده چې دا ستونزه مو حل شي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکلي د کورنیو چارو وزارت ویان خو ویل چې طالبان یوه ولسوالۍ هم نشي نیولی. اوس ولې ولسوالۍ یوه په بله پسې د دوی لاسته ورځي؟
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بسیم شرکت په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې سختې ګرمۍ شاوخوا 130 کسان مړه کړي دي. ګڼ کسان لا هم په روغتونونو کې بستر دي چې د ځینو روغتیایي حالت نازک شول سوی دی. ذبیح الله شفق له پېښور راپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت یو شمېر نورې برخې له تېرو دوو ورځو راهیسې شدیدې ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې په کراچۍ او د سند ایالت په تر پارکر او ټټا نومي سیمو کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې یوازې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او لسګونه نور دا مهال په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وایي چې لا هم د کراچۍ ښار بېلابېل روغتونونو ته د ګرمۍ له امله د بې هوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څنګ مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبه په شپه وخت له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې یوازې دوی په روغتون کې 50 کسان د ګرمۍ له امله مړ شوي او لسګونو نور د محل ته درملنې لاندې دي. روغتون ته د راوړونکو ناروغانو روغتیایي حالت ښه نه دی، خو موږ هڅه کوو چې د هغوی درملنه وکړو او ویې ژغورو. تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې 50 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت قیمت مرګونه دی. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا پوجل شو کسانو کې زیاتره بوډاګان او مشران دي چې د شدید ګرمۍ او حبس له امله زړونه درېدلې دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د خبر پاڼې له مخې د 13 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د شنبې په ورځ د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ ښودل شوې وه چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې خیرې ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سرخانې ته 30 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري. په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښت او پرچاوۍ لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ته ډک لاریونونه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د سند ایالتي حکومت چارواکو په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې د ګرمۍ له امله پر رامنځته شوي ځاني زیان خواشینی ښودلې او د کراچۍ د برېښنا ویشلو ادارې ته یې امر کړی چې په دې ښار کې د برېښنا د پرچاوۍ لړۍ لنډه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشم تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشم تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د آزادی رادیو ټولې اوسنۍ او پخوانی خبرونه د آزادی رادیو پر ویب پاڼه ولولي واوري او وګوري چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم د سره خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه او مطالب ولولي او باسونه کې برخه واخلي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام سلاش او بخښي فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو بهرني رپورت پسې اوریدلای سي. د ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړی که سیاسي ګوندونه د نوې ائتلافي حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره موافقه ونه کړي نو شایي دویم ځلي انتخاباتو ته اړتیا پېښ شي. رجب طیب اردوغان ویل که سیاستوال کومې نتیجې ته ونه رسېږي نو خلک باید دا ستونزه حل کړي چې د څارونکو په باور اشاره یې احتمالا دویم ځلي انتخاباتو ته. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په ګاونډیو هیوادونو کې بې ثباتۍ ته اشاره وکړه او له سیاسي ګوندونو یې وغوښتل چې ډېر ژر د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سره جوړ شي. اردوغان وویل ترکیه چې د اور یوه کړۍ ترې راچاپېره ده باید له دې زیانونو د ژغورنې لپاره ځواکمنه وي څو له خپلو وروڼو سره مرسته وکړي او زیاته یې کړه له انتخاباتو وروسته دوره نور نو باید پای ته ورسیږي. په ترکیه کې شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په سوریه کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي استوګنه لري. اردوغان د ولسمشر بشار اسد له منتقدانو څخه دی خو په عین حال کې د هغو پرمختګونو له کبله هم اندېښنه لري چې د سوریه کردانو د ترکیې سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. د عدالت او پرمختګ ګوند AKP چې اردوغان یې بنسټ ایښی او د ولسمشر په توګه د انتخابېدو تر وخته د هغه مشري کوله د جون د 9 په انتخاباتو کې په پارلمان کې قاطع اکثریت له لاسه ورکړ او له دې سره په ترکیه کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې یو ګوندیز حاکمیت پای ته ورسید. اردوغان هیله لرله چې د یوې بلې دورې لپاره د AKP د حاکمیت له دوام سره به د ولسمشرۍ یو باصلاحیته او ځواکمن مقام رامنځته کړی شي. د عدالت او پرمختګ د ګوند ځینو چارواکو په خصوصي ډول ویلي ښایي اردوغان په دې نظر وي چې د دوهم ځل انتخاباتو له لارې به د ګوند په پارلمان کې د قاطع اکثریت په ګټلو بریالی شي او دای به وکولای شي د ولسمشر د واکونو په اړه خپل پلان عملي کړي. په پام کې ده چې د پارلمان غړي د سه شنبه په ورځ لوړه وکړي او وروسته به اردوغان AKP ګوند ته چې اکثریت رایې ګټلي خو په پارلمان کې قاطع اکثریت نه لري په راتلونکو 15 ورځو کې دننه د نوي حکومت د جوړولو دنده وسپاري. اردوغان پرون د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې وویل ښایي دا جریان د اګست د میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. د ده په وینا ترکیه دومره وخت نشي ضایع کولی نو ځکه باید یو ائتلافي حکومت ژر تر ژره جوړ شي. اردوغان وویل که سیاستوال کومې نتیجې ته ونه رسیږي نو هغه وخت یوازې خلک دا ستونزه حل کولی شي، چې په غالب ګمان د ده اشاره احتمالا دوهم ځل انتخاباتو ته وه. د اردوغان مخالفین پر د تور لګوي چې د ائتلاف د جوړېدو په مسله کې لاسوهنه کوي. د ترکیه د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید په دې مسایلو کې بېطرفه وي، خو اردوغان د لاسوهنې تورونه رد کړي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیان تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره او یا آدرس ووایئ چې هلته بیا اورېدونکي وکړی سي تاسو سره په تماس شي. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به منځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212141. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ما یو د ماما زوی ورک ده په نامه د احسان الله د پلار نومې توکل دی، د کندهار ولایت دی، د مینشین د ولسوالۍ ده. تقریبا 25 کاله عمر لري. هر مسلمان ورور زما غږ اوري یا د ده په هکله معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووري. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 50 55 48 2 4 شماره یو ځل بیا وایم 0 50 55 48 2 4 په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 2 1 3 1 9 3 6 55. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 2 1 3 1 9 3 6 55. کار مسلمان ورور د پاکله معلومات ولري د پسیم بولا کلسوالی کې د دغه انتخابات کېدل د ولسمشری انتخابات سره کېدل لسر مخته پسیم بولا کلسوالی کې ندرکه سوی د سکندهار ته روانو. نو هر مسلمان کله د پاکله معلومات ولري مرشد په دغه تکرار شوی شمیره زنګ وي او ناکه دي ماته مسکالونه نه راکوي. ټول افغانان زما غږ اوري مشتاق مسکالونه نه راکوي چې د پاکله معلومات ونه لري. وسلام.
ہلو السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د کومری د ولسوالی یم د رنگین خان د ولس یم عبدالقیم نمیږم د عبدالروف زوی یم زما یو ورور په نام د اختر محمد ورک دی د یو میاشت کېږي چې د هرات په ابریزه کې ورک دی هېڅ دراکو شی نهسته که ما ږغ اوري ما ته یې ټلیفون وکړي که بل سړی دراک لري ټلیفون دې راته وکړي په دغه شمارې ډېر دغه خواهش کوو د دغه رادیو ازادي ژر تر ژره دې دا زموږ خبرې رادیو ته اعلان کړي پر هر ځای باندې چې دی دې موږ ته ږغ راکړي جواب دې راکړي ډېر غمجن یو په دغه نمبر 0972202601 والسلام په دغه شمارې دې ژر تر ژره موږ ته خبر راکړي خبر کی تاجکستان کی دزین قمندانان پلاس کی دای نه پر بندیان دی زل اشرف غنی تنه اله قوم چې موږ زدا زوانان درک دی وو د اتلس کال کی چې په جیلو کې پراته دی زر تر
السلام علیکم زه احمد شهید پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی یم زه د ورکشاپ عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور چې منیب نومیږي د پلار نوم یې احمد شاه ده په پېښور ټپ ګیرې څخه ورک شوی دی جسمی کمزوری لري چې په بدن یې دانې دي او غټ غاښونه لري ولس اتلس کاله یو کال دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او که هر چا ته په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي 0-9-1-2-1-2-1 بله شمېره ده 0-8-8-9-3-5 انعام به ضروري ورکوو وسلام به احترام
سلام علیکم زه د ازادي راډیو صدا خیش لرم چې زما ورور د نورلا په نامه ورک دی او د هلمند په ولایت کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د امیر اغا پر شاوخوا ورک شوی دی هر څوک دا معلومات موږ ته راکړي یا دی خپله دا زموږ خبرې اوري د زما د یو ورور نوم محمود خان دی د پلار نوم یې ادم خان دی زما خپل نوم ضیاالحق دی دا کاګانو نومال به م زه ورته تکرار کړم چې د یو نوم پکې محمد دی د بل نوم بورجان دی د بل اکا نوم یې جمعه خان دی د بل اکا نوم یې کدی دا خپل دا اعلان دی وانډوال اوري د ازارجو ټول سوالی کې د امیر اغا په منځ کې ورک شوی دی او په دغه ټلیفون په شمیره دی موږ ته زنګ وکړو 0-4-4-4-4 او شپږ نیوي او دغه نه 50 بل شمیره موږ ته تکراروم 0-5-50-8-1-0 هر چا که دا معلومات موږ ته راکړي ده ته لکه افغانۍ جایزه ورته وکیږي وسلام
سلام بخاوس کوم وروره دغه نه در څو مایل د درې کال مخه کیږي د روژې ته د اختر د کښنی اختر مبارکي شپه ته څنګه شپه روژې ته پاتې ده د اختر ته چې ما هم زور ده بعد وراره ماینه ده بس په دغه لمبر باندې دا ورکه سوله ګر سره پاتره سره ورکه زو په دغه لمبر باندې مو څه څنګه راو چې چاته پاتې یې ویني یو ورور مې رمضان مې زه مشر ورور یا دو مشر ورور یا دې نکیب مې زه خیره ام زوی دی کچیر چیر کې دا تازه ګل کورداري د وینې د بار ګل مزور ده کچیر کې چاته پاتې یې په دالم بار باندې دې مو څه څنګه راو یې صفر و نه شپږ دوا دوا نه شپږ شپږ یو څلور پر دالم بار باندې دې مو څه ورور څنګه راو یې یو جان مننه ورور
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
جمال زوی لس کاله عمر ده او لس کاله کېږي چې ورک ده پکتیا ولایت زرمت دا ټلیفون ده 0-9-3-9-4-5-2-8 نمبر بیا وایم 0-9-3-9-4-5-1-2-8 دا الک پاکستان ټلیفون نه ورک شوی ده
محمد محمد
تنه میا نایسه خورکسه د سیمانه پلاسهخه کارتو خپل معلومات لري په داش مې لودي موږ زنګ زاوي سی پر اویاته سلویش پتنه سو درو سلویش د پلادیا تکرارو سی پر اویاته سلویش پتنه سو درو سلویش کارتو کې خپل معلومات لري
زه سید ګل یلمن له دم ساکلا ول ساری ته خبره درسره کوم زما یو زی ورکتی چې په دغه راتلونکي روژه څلور کاله پوره کېږي زه خواهش کوم چې دغه زما زوی هر چا که چېرې معلومات ورسره کدی خپله وي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي 0-9-3-8-5-3-3-4 د دوم تې لپاره بیا 0-9-3-8-5-3-3-4 په دغه شماره دې ما ته زنګ کېدی خپله اوري که بل یار اشنا یو رفی کې وي ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي سیدګل د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ د تخته پوله څخه خبره درسره کوم د اخونزاده خېلو د کلي السلام
علیکم سلام دې د ازادي کارکوونکو ته ورسېد ما یو ځای د ګورې د فزبن نه پېږي دا یو میاشت کې یو دوه میاشتې ورکړه راځي د ولایت نیمکو د ولسوالۍ زه د ګونګای د چپو حقیقت ده زما دا شماره د 0-0-3-3-5-9 چا تلیفون کړهښه 0-0-3-5-3-5-9 دا زما شماره ده د نیمکو د ولسوالۍ د ودین د ولایت نو تاسو مهرباني غواړم د تر ډېره چا تلیفون کړهښه زما سره د یوه شماره راکړئ مثال دغه یو اعلان د خدای کلیه د زر ورکړئ نو دا به تاسو وخت ځواني اشاره شری مې نن ګرو سلامونه مې د ښه دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زخ بہ دوست تفضل السالی دول گیلہ کی خبر کوم زمر یو دوستی چورکی دیر وخت کیږي د ولی جان فنا مسر تقریبا ونیم کال وخت کیږي نو کچیری د تخپل د غا غوری یا د دان دوانا اوری نو شیرینی ور کول کیږي په دغه کلی په نوښ نه روزي علی کونه سی صفر اویا د شل تلور سوا ایول تکلیفین شمیره دی یو ځل بیا صفر اویا شل د تلور سوا ایول ته ربل صفر اویا د شل تلور سوا یو تلور سوا یو خدای دې مل سه السلام علیکم
درزادی کاکا پوتزلو سارا یندان بسمائی سنانا دا دلوکی رکریتا بسوالی دیده سارکی دا سمی دی داو کالا کیل بکورا وصلی دیده دا پاک لمست ایت معلومات نکیزی دا پلار نمی اگی تورا غا دی باقوانی اورور دی شاگاسی اورور دی اندلای اورور دی دا دا سی رکان دا کورا دا تا وصلی چخاز تا ویزو پا زوری سالی دی زر سری چی دیش بنده ایت سابی خل پر کورا نسی منگرگو دا دمست پیغام نشر کوي چې اروخ مو ځان ګولې ته په یو درو مې چې مو ځایو پیغام نه نشر کیږي دا پیغام نه ځای د پاره نشر کوي چې مسلمان ته معلوم ني په هر لار مې معلوم ني مستګ بیا پر دغه لښ نه ریزان ګوي
ته پر و ته پر و سوای پر و اته پر پنځه بل شرم د ته پر و نه پنځه څلور دوا پنځه دوا اته و
زو الحكم د سندار ولایت پنځوي ولسوالۍ زلخان سن تماس نیولې دي زما یو ورور دی شمس الحكم میز پروش کال وړ کال رکشه ودی تکشنی اختر کې
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولیږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري. آزادی رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.